د افغانستان د ولسی جرګې غړي د مشرتابه د څوکۍ پر سر په راپورته شوي کړکیچ په شپږمه ورځ ونتوانېدل چې د ستونزه هواره کړي. د غزنی ولایت امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي د دې سبب شوي چې نامنۍ راکمې شي. او په هند کې انتخابات د هند واکمن ګوند چې نریندرا مودي مشري کوي په غوڅ اکثریت ګټلې. دوستانو ستړي مشئ، د ازادۍ راډیو په دې خپرونه کې مو زه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. په خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
خارګو ویلي چې په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د څرنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو قومندان نیول شوی دی. افغانستان بانک وایي چې د شنبه په ورځ به 30 میلیون امریکایي ډالر په بازار کې لیلام کړي. او د هند د پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر ابتدایي پایلې څرګندوي چې د صدر اعظم نریندر مودي ګوند تر نورو مخکې دی. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما نن پر ټویټر ویلي دي چې دوی ته ثابت معلومات رسیدلی دي چې د می د میاشتې په شلمه او په 22مه په هلمند او په کونړ کې په هوایي حملو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکلو خواو ژغ کړی دی چې د ملکي وګړو مسؤلیت ته دې پام وکړي او د جګړې اصول دې تر پښو نه لاندې کوي. په افغانستان کې چارواکو د په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هرګو ویلي په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د څرنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د جمهور رئیس د مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی نن د ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا په مخکنۍ غونډه کې مسؤولو چارواکو ته په دې اړه ځانګړي سپارښتنې سوي دي.
د
وای د ملي امن شورا د پاپرنی غونډه کې پر دې خبري وسوي او پریکړه وسوي چې د جمهور رئیس دوهم مرستیال او د اجرایي ریاست لومړی مرستیال پر دې کار وکړي او راتلونکي غونډه ته په دې اړه خپل طرح وړاندې کړي. د سیمه ایزو ارګانونو ادارې او د احصایې ادارې ته د تخنیکی چارو مسؤلیت سپارل شوی دی. په غزنی کې د افغانستان کې د ولسی جرګې ټاکنې تیر کال په منی کې وشوې، خو غزنی د امنیتي ستونزو له امله له دې بهیره محروم سو. د غزنی د بی امنه ولسوالیو یو شمیر خلکو په حوزوي ډول د ټاکنو غوښتنه کړې، خو د هغوی له دې وړاندې سره د هغو ولسوالیو خلکو چې نسبي امنیت لري مخالفت کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په غزنی کې به د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ انتخابات وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه کېږي. د ملي امنیت ریاست وای په پکتیکا کې د وسوالو طالبانو د عملیاتو قومندان قیام الدین چې په کامران مشهور ونیول سوی. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې څرګند سي نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دې قومندان د نیولو لپاره نن سهار په مشرانه کې پوځي عملیات سوی دي. عملیات ځانګړو ځواکونو کړي دي. وسوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت ریاست ازادي راډیو ته وویل چې د وسوالو طالبانو څلور واړه قومندانان هم په دې عملیاتو کې نیول سوي. د افغانستان بانک وای په مارکیټ کې د افغانۍ د ارزښت لوړول لپاره به د شنبه پورې 30 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک وایاند ایمل عاشور نن د ازادي راډیو ته ویل چې په دې ډول به د افغانۍ بیه لوړسي او ډالر براول ویشي.
د وای د شنبه پر ورځ د 30 میلیون امریکایي ډالر په لیلام کې صرافان برخه اخلي او دا مسله ډیر تاثیر لري، ځکه په هر اندازه چې افغانستان په بازارونو کې ډالر لیلاموي په مقابل کې هاغو افغانیو ته چارتیاوي راټولوي، دا به پر مارکیټ ښه اثر وکړي.
په ورستیو کې د ډالر په بدل کې د افغانۍ د بیې د ټچدو له امله د خلک او سوداګر له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دي. په کابل کې نن سل امریکایي ډالر په 3000 افغانۍ ماتیږي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا دولتي مامورین چې ثابته تنخوا اخلي شکایت لري چې د افغانۍ بیې ورځ په ورځ ټیټیږي او د ډالر د لوړېدو له امله په مارکیټونو کې د موادو نرخ لوړ سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم نریندر مودی ته په ابتدایي رایشمیرنه کې د بری وختي مبارکي ورکړې ده. غنی په یو ټویټ کې نن لیکلي چې د آسیا د جنوب د امنیت او ثبات لپاره د دواړو ولسواکیو د همکارۍ پراختیا غواړي. د هند پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر ابتدایي پایلې څرګندوي چې د صدر اعظم نریندر مودی ګوند تر نورو مخکې دی. د ټاکنو ته تر ډېره حده د نریندر مودی د حکومت په اړه د ټول پوښتنې په توګه کتل کېږي. د مودی د اقتصادي اصلاحاتو د کړنلارې په اړه د هند په ټولنه کې مختلف نظرونه ورکول کېږي. د هند د ټاکنو کمیسون ویلي د مودی په مشرۍ ګوند بارتیا جناتا د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې تر خپل اصلي رقیب ګوند کانګرس مخکې دی. په هند کې ټاکنو شپږ اونۍ دوام وکړ. دا لانه ده څرګنده چې تر اوسه له 600 میلیونو رایو چې اچول شوي څومره ګڼل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د لرې واټن ویشتونکی نوی راکټ یې ازمویلی دی. د راکټ اټومي مردکۍ لېږدولی سي. د پاکستان د پوځ د یوه بیان پر اساس د شاهین دو په نوم راکټ 1500 کیلومتره واټن ویشتلی سي. دا راکټ نن ازمویل شوی دی او د اوکراین د پارلمان په اړه د نوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فرمان نن نافذ شو. د ولسمشر زلنسکي د فرمان له مخې به پارلمان لغو شي او د جولای په میاشت کې به له سره پارلماني انتخابات وشي. د زلنسکي فرمان نن د اوکراین په رسمي جریده کې خپور شو.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. فرشتي جلال زی درته وړاندې کړل. تفصیلی هر وخت او هر کله چې وغواړي په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شي. په ولسی جرګه کې د مشرتابه پر څوکۍ د راپورته شوي کړکېچ په شپږمه ورځ هم بحثونه او ناندرې روان و، خو د مسلې هواره روانه ووت. دا چې نن دغه کړکېچ کومې خواته تللی پرې ریپورت به ولرو. په غزنی کې د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو کې د دوی اقدامات دغلته د امنیت د ښه کېدو سبب شوي دي. د امنیي قمندان سمنوال محمد خالد وردک
اوس د دوه نفر اته یو ځای کېدای نه شي. د ورځې داسې ورځ نه ده چې د دې 20 نفر او 30 نفر تلفات نه ورکوي او دی به دا ضربات کم هم نه شي چې څو دی رانه شي سوله ونه کړه او د موږ څخه خبرو ته کینلي.
خغله وردګ طالبانو ته دا وخت تلفاتو خبره په داسې حال کې کوي چې لامل غزنی څخه د نامنو یو ریپورټونه راځي. ل وردګ سره مرکه دروو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د 2 میلیونه ډالر په ارزښت د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 5 زونونو کې پیل کړي. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. د هند انتخاباتو د نتایجو په اړه چې ویل کیږي د نریندرا مودی په مشرۍ واکمن ګوند پکې مخ کې دي هم ریپورت لرو. را سره اوسئ. په 19 خبرونو کې کور کلی 19 پروګرام او همدارنګه د مشمانو د حقونو په اړه د ساتي رډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام خبرو. خو وسته خبرونه لومړی ریپورت راخلو. تاسو مخکې خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې نن شپږم ورځم د مشرتابه د څوکۍ پر سر کړکېچ دوام درلود. که څه هم په دې برخه کې یو هیئت ټاکل شوی و او داسې ګمان کېده چې دغه هیئت به وتوانېږي دا کړکېچ پای ته ورسوي او یوه پریکړه وکړي، خو ویل کېږي چې نن هم دغه کړکېچ نه دی هوار شوی. همدا اوس را سره له کابل څخه زما همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی، هغه دا موضوع تعقیب کړې ده. اکرام صاحب، د نن ورځې په غونډه کې چې د غالباً د همدې مشرتابه د څوکۍ پر سر په بحثونو را څرخېده، څه پرمختګ وشو او کنه؟
مننه نن صاحب، شپږ ورځې تیریږي خو لا هم د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر باندې جنجال روان دی او نن هم د جرګې د عمومي تالار بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې غړي نن د هغه رای چې مخکې باطله شوې وه او وروسته یې د تایید دعوه کېدله د تایید یا رد په اړه رایګیري وکړي، خو دغه بهیر هم د جرګې د زینو غړو له مخالفت سره مخ شو. د دې جرګې د کابل د خلکو استازي او دغه ګمارل شوی پلاوی یو غړي علاګل مجاهد رسنیو ته وویل
ما خودم در کمیته بودم، فیصله به این کردیم که سر یک رای و داخل تالار رای گیری شود و امروز و پاس به نتیجه نرسیدیم. من در روز شنبه اونا میگه که 130 رای برای ما و وکیل صاحبا 130 نفر وکیل امضا کردن، کمی رای تایید است و ما دوباره رای گیری نمی کنیم. رحمانی صاحب میگه و دیگه میگه که نه، صندوق مانده شود، رای سیریز باید رای گیری شود.
انسب د دغه کړکېچ د ختمولو لپاره دوه ورځې وړاندې وویش کسیز پلاوی وګمارل شو. د دغه پلاوی یو شمیر غړو 13 ورځ پریکړه وکړه، البته د ولسی جرګې د آرشیف لکتلو نو وروسته چې د خاغلی رحماني یو باطل شوی رای چې د معتبر د ولمخي رحماني یو سلر ویش رایو په خپلولو سره 50 جمع یو پوره کړی دی. خو دغه پریکړې سره د دغه کمیسون زینو نور غړو مخالفت وکړ او وی ویل چې دغه رایه باطله ده. په همدې حال کې کمال ناصر اصولي چې دغه قضیه یو اړخ ته وایي چې دا پریکړه ورته ځکه د منلو وړ نه ده چې د په خبره په دې برخه کې یو اړخیز تصمیم نیول شوی دی.
اصلا کمیسیون مشخص برای 3-4 مورد تعیین شده بود. مورد اصل پروسه که فساد در پروسه موجود هست، بحث رأی باطل جناب رحمانی بود. کمیسیون 16 نفری یک طرفه قضاوت کرده، تنها در مورد یک رای فیصله خود را آورده، اینمی همه مسائل را بدون بررسی مانده. اگر ما مراجعه کنیم به قانون و اصولی موضوع حل است.
انسب که څه هم په خپل میر رحمان رحمانی تر اوسه پورې رسنیو ته نه دی را مخامخ شوی او په دې اړه څه دی ویلی، خو په لویان او په ځانګړي ډول په ولسی جرګه کې د سمنګانو ولایت د خلکو استازی ضیاءالدین ضیا وایي چې د دغه ګمرل شوي پلاوی د پریکړې له مخې ښاغلی رحماني د جرګې رئیس دی. ده وویل چې نن د 130 وکیلانو لاسلیکونه هم راټول کړل چې رحماني د ولسی جرګې د رئیس په توګه باندې منلې دی او د خلک به ښاغلی رحماني د ولسی جرګې د رئیس په څوکۍ باندې کېنی.
آیات فیصله خود اعلان کرد، آیات با اکثریت آرا امضا کردند که آقای میررحمان رحمانی با کسب 124 رای به حیث رئیس ولسی جرگه دولت اسلامی افغانستان انتخاب است و این قضیه پایان یافته است.
خوان صاحب، د ولسی جرګې او شمیر نور غړي بیا له دغه وضعیت استومانه شوي دي. دوی ژر تر ژره د دغه لانجې د حل غوښتونکي دي. دوی دواړه طرفونه هڅه کوي چې باید په قانون باندې عمل وشي، د افغانستان په اساسي قانون باندې، او همدارس د ولسی جرګې د کورنۍ او دندو د اصولو په قانون باندې. یو تن وکیل چې د هرات ولایت د خلکو استازی دی، سید عظیم اکبرزی، رسانه او تا ویل
کنین اگر میخوایم سری هم انتخابات بشه این رای گیری کنین، اگر میخوایم علنی هم بشه این رای گیری کنین. رای حل نیست دیگه، بعضیا پارلمان رو به گروگان گرفتن، این خانه همه هست، هم حق دارین.
انسب د دغه لنجه وروس له هغه نه پایل شو چې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ باندې د دوو مخکه خونومندانو ترمنز میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنز د ولسی جرګې د ریاست لپاره رایګيري وشوه، رای چونه وشوه. په دغه رای چونه کې میر رحمان رحماني او سل درويش او خاغلی اصولي 55 رای خپل کړی. که څه هم د ولسی جرګې پوخانی موقت رئیس عطا محمد دقنفور د میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د نوی رئیس په توګه باندې اعلان کړ، خو دغه اعلان هم د خغلی اصولي او د یو شمیر نورو وکیلانو له مخالفت سره مخ شو، ځکه دوی ټینګار وکاو کوي چې رحمانی د 200 خرایونه 50 جمع یو نه دی، په انتخابات باید بل دور ته لاړ شي او د دوه نویو کاندیدانو ترمنځ دغه انتخابات ترسره شي.
ډیره زیاته مننه اکرام مولا اکرام و چې له کابل د ولسی جرګې د نننیو باسونو حال راکو چې لا هم پکې د مشرتابه د څوکۍ پر سر راپورته شوی کړکېچ نه دی هوار شوی.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم په غزنی کې د اغه انتخاباتو مسله چې تر سره نشول او ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشۍ له انتخاباتو سره یو ځای تر سره شي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل د دغه انتخاباتو د حوزوي کېدو د طرحې دنده د ولسمشر دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال ته سپارل شوي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وای چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د حوزې پر طرحې کار پیل شوی او د امنیت شورا راتلونکي غونډې ته به وړاندې شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې چارواکو ته د طرحې د چمتو کولو سپارښتنه شوی.
د جلسې د روز شورای امنیت
رابطه با انتخابات غوای د امنیت شورا د تیر ورځې په غونډه کې د غزنی د انتخاباتو په اړه بحث وسو. جلسې پریکړه وکړه چې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال دی په دې اړه راتلونکي غونډه ته وتر هوړه اندیکړي. سیمه ایز ارګانونو او د احصایي مرکزی ادارې ته سپارښتنه شوی چې د طرحې په جوړېدا کې مرسته وکړي. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې تیر انتخابات لدی عمله ونه سول چې د غزنی ولایت د یو شمیر ناامنه ولسوالیو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حوزوي انتخاباتو غوښتنه کوله، خو د دغه ولایت د امنه ولسوالیو اوسیدونکو ورسره مخالفت وښود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه کېږي یو ځای تر سره سي. د ولسی جرګې په اولسمه دوره کې د غزنی استازیتوب پخوانی یولس وکیلان کوي چې له امنو سیمو راغلي دي. دغه استازیتوب به تر انتخاباتو پورې دوام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای خبروي چې د غزنی په انتخاباتو کې د هر ولسوالۍ استازي بریالي سي، خو د حوزوي سیستم سره د ځینو ممکنه مخالفتونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل لومړی باید د غزنی د خلکو ترمنځ دغه اختلافات ختم او بیا انتخابات ترسره شي.
ویره لرو چې بیا هم د غزنی قصاله کې تیز روانه چې په دې موضوع باندې انتخابات فارغ سره کور خاصه سمې چې بیا هم دغه شی ورته اختلافونه په خلکو کې رامنځته شي. اول اختلافات باید ټولن سره حل فصل شي، بعد از بیا د موضوعات باندې چې تصمیم کیږي د خلکو عمومي اساسیتوب کې تضمین شي هغه به ښه ده.
له غزنی پرته د افغانستان د درې دېرشو ولایتونو د ولسی جرګې انتخابات د ولایت په کچه په یوې حوزې سیستم سره تر سره شوي دي. بلخوا په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استاذ محمد عارف رحماني وایي چې په دغه ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات باید د نورو ولایتونو په څیر له قانون سره سم ترسره شي. نوموړی له حکومت غواړي چې د انتخاباتو پر ورځ په ټول غزنی کې امنیت خوندي کړي، څو په ټولو ولسوالیو کې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په غزنی کې مدني فعال عنایت ناصر وایي چې د طرحې په جوړېدا کې د غزنی له خلکو هم نظرونه اخیستل شوي.
په غزنی کې پاتې کېږو. د غزنی ولایت د امنیتي قمندان سمنوال محمد خالد وردګ وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته شوې ده. نو له دې امله د په وینا د امنیت په برخه کې هڅې زیاتې شوې او زیاتو سیمو کې وسلوال ځپل شوي. له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې نوموړي وویل چې مرکزي دولت او همدارنګه په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو هم د غزنی ولایت ته پاملرنه زیاته کړې او دی وایي چې ډېر زر به د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راولي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د سمنوال محمد خالد وردک سره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
موږ په حدود 5 کیلومتره کې د شمال طرف ته د خوجمری ته ساوا چې په نامه د جنگل باغ هلته موږ یو بیز مشترک جوړ کړ چې تقریبا په حدود 100 نفرو کې اردو ملي پولیس امنیت ملي موږ ځای په ځای کړل چې د غونه یې نه مکمل موږ تشویش را په شو. او بل ساد منګور و چې هغه به مخکې کال کې چې غزنی د سکوت سره مخامخ شو د هغو طریقې نه مبس تخلیه شو، مثلا بندیان ټول وتښتېدل، طالبانو انتقال کړل. هلته موږ د منګور بیس جوړ کړو چې اوس د افزې سې ما بس هغه سو مکمل ام نشو او په غوزه کې د طالبانو چې دغه محکمه علنی الته بکیده د خلکو نه پیسې اخیستل کده پزل د خدای چې وس موږ به زو چولو وس مکمل شار په امن کده موږ په دوه باندې به ټکانه کو چې موږ د امنیت په تنه په شار کې راستلای د امنیت موږ ولسوالۍ ته په مخ کې بیا چې موږ باید ولسوالۍ ونیسو د کمربند شار نورم پراخه شي کارونه پروان دي ان شاء الله
دا سیول کې دوه چې څمو د وړاندې په غزنی کې د پولیسو د تشکیل کمښت پر سوي د کڅنګ
یا و شته دي تقریبا څه کمبوت لرلای موږ په تشکیل پوره دی انده کمبوت لري چې هغه ان شاء الله اوس د خلکو توجه راوخته د غزنی کې امنیت دی ارڅوک راځي د ورځ تقریبا موږ د شلو ډیر شو نه پر سمګ مافقه کې دی دلته راځي په مختلفو بستو کې موږ مافقه ورسکو چې دی وظیفه واخلي
محلي اداره په دا ورستیو کې د وسلوالو طالبان د درنې مرګ ژوبلې وروښتو خبر ورکوي څه فکر کوي چې دی طالبان څومره ځپل سوي دي په دغه ولایت کې د ناټو لخوا د افغان هوایي ځواکونو کمانډۍ ځواکونو له لورې
دلته ډیر خارجیان غلي و دی تصمیم لرله چې غزنی ولایت سقوط ورکا خوشبختانه د نوې رهبری چې غزنی ته راغله د مرکز حمایت چې د موږ سو هوایي ضربات شوي دي طالبان ته درنه طلبات وختي دي یو مثال به درته وایم چې د بند سردی کې چې درې درش نفر تن پاکستانی و چې د بینه پوغو کې ولاړل او نور په اندړو کې په ګیلان کې په مقر کې په کاراباغ کې دی کوي کوي ضربې خوړلې دي اوس دی دوه نفر حتی یو ځای کېدی نه شي د ورځې داسې ورځ نه ده چې د دی شل نفر او دیرش نفر تلفات نه ورکوي او دی به دا ضربات کم هم نه شي چې څو دی رانه شي سوله ونه کړو او د موږ سه خبرو ته کېنه دي
موږ ډیری وخت اوس وینو په دا وروستیو کې غزنی ولایت ته د ناټو نظامي چارواکي د دې څنګه افغان نظامي چارواکي ډیری وخت سفرونه کوي تاسو فکر کوئ چې غزنی ته د مرکزي دولت پام اوشته نه ده
بله اوشته ده مخ مخکیم درته وی چې د مرکزی دولت ډیره توجه په دغه باندې د غزنی باندې د چون د خلکو ډیر تشویشونه وو نو با د دې ته ثابت کړ چې موږ تاسو امنیت ولې او د باید په آرام فضا کې وزوندوک
د غزنی د امنی کمانډان سمونوال محمد خالد وردګو چې تاسو سره د غزنی د امنیتی وضعیت په اړه مرکه اوریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د کډوالۍ نړیوالې ادارې په تیرو شپږو کلونو کې 3.5 میلیونه افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي او نږدې همدومره نور په هیواد کې دننه لا خپل کورونو بې ځای کېدو ته اړ شوي اسمت ساروان پرې تفصیل لري
د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیوال اداره یا IOM وی په روان میلادي کال کې 115,000 افغانان له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو افغانستان ته بیرته تللي دي. د ادارې په عین حال کې ویلي په هرو درو افغانانو کې یو تن په تیرو شپږو کلونو کې بې ځایه شوی دی. د مهاجرت د نړیوال ادارې یا IOM په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د 14 ولایتونو په یو سلو نیوي ولسوالیو کې څه باندې 11,000 ډلو د بې ځایه کېدو په اړه معلومات د 2013 په دسمبر کې ټول کړي او بشپړ کړي دي. د IOM د معلوماتو پر اساس له 2014 څخه 3,200,000 افغان مهاجر له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي چې اکثریت یې یعنی په سلو کې 15 نیوي له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. په سلو کې 15 نور له اروپایي هیوادونو او ترکیې څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال اداره وایي چې افغانستان ته د بیرته تللیو کډوالو تر ټولو ډیر یعنی په سلو کې 15 په ننګرهار ولایت کې میشت شوي دي. په همدې شپږ کلنه موده کې 3.5 میلیونه افغانان د جګړو له لاسه په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. ډېر بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په زرګونه تنه بې ځایه شوي دي.
ماشومان رابغاړه دي، دغه نشته، بتري نشته، شیشه نشته، دی ګرمي را روانه ده، روژه ده، هېڅ نشته دی. نو لوی چهاره سره کومک نه ده کړی.
ځینې نور بې ځایه شوي افغانان وایي
رحمت الله د چپی درې ولسوالۍ د لنډلاند ساحې د سرتور کلی اوسیدونکي زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر خو موږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل.
مانو عبدالرحمن د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکي ما دغه ویر نه وته چې هلته واچین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خو خال چې دغه کارونه موږ سره وشي
جنگ له وجې رابېزه شوي کورونه هر څه نه هلته پاتې شوي ډک غواړو دا چې موږ جګ بیرته دولت عملیت وکړي.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې یوازې د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ 1 میلیون افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځي د هند د انتخاباتو موضوع ته ورشو. په هندوستان کې د عمومي انتخاباتو د رایو ګڼل نن پیل شوي دي او تر اوسه پورې چې کومې رایې شمیرل شوي په دې کې څرګندېږي چې په هند کې د نریندرا مودي په مشرۍ واکمن ګوند تر هغه څه چې اټکلې هم کېده ډېرې رایې ګټلې دي. په تېره خپرونه کې مې په دې موضوع له عصمت ساروان سره چې دا موضوع یې تعقیب کړې خبرې وکړې. له هغه مې وپوښتل چې دغه انتخابات تر اوسه پورې چې کومې رایې شمیرل شوي په دې انتخاباتو کې کوم لوری پکې مخکې دی او د رایو شمیرې څو دي؟
ان څه مخته دي چې هم دې موضوع تر اوسه موریدون کوته به اول دا وایم چې د هند انتخابات د افغانستان په شان مستقیم ټاکنې نه دي. مثلا په افغانستان کې خلک په خپل مستقیم رايو د هیواد مشر یا ولسمشر ټاکي، خو په هند او یو شمېر نورو هیوادونو کې پارلمان د هیواد مشر ټاکي، یعنی پارلماني انتخابات دي. انتخابات دي او اجرایي قدرت هم اصلا هلته د ولسمشر په لاس کې نه بلکې د صدر اعظم په لاس کې دی. هر ګوند چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم همغه ګوند ټاکي. را بشم د هند عامه انتخاباتو موضوع ته چې تاسو پوښتنه وکړه، لومړنۍ نتیجې شي چې د دغه هیواد د صدر اعظم نریندر مودي ګوند اکثریت ګټلی دی. دا انتخابات چې په شپږ اونیو کې وشول د ښاغلي مودي په اړه ټول پوښتنه هم ګڼل کېدای شي، یعنی خلکو د ده پالیسۍ تایید کړې چې د ګوند کړو ته ډېرې رایې ورکړي. د هند انتخاباتو د کمیسیون رسمي نتیجه شي چې د شغلې مودي بهاراتیا جنتا ګوند د هیواد له 1524 پارلماني چوکیو 292 چوکۍ ګټلې دي. حال دا چې د پارلمان د استازو د جرګې د اکثریت لپاره 202 چوکیو ته اړتیا وه، یعنی کافي و چې په 202 چوکیو یو ګوند حکومت ترلاسه کړي. دا له 1944 میلادي کال را په دې خو لومړی ځل دی چې یو ګوند په هند کې دوه وارې سر په سر انتخابات کړي. د اپوزیسیون اصلي ګوند کانګرس یو 50 چوکۍ ګټلې دي. میرمن سواره چې د هند بهرنیو چارو وزیر ده، په عین حال کې د بهاراتیا جنتا ګوند یو مهمه مشره هم ده. د په یو ټویټ کې لیکلي چې ګوند یې غوڅ اکثریت ترلاسه کړی دی.
هندي نړۍ یو ګڼ نفوسه هیواد دی سره له دې چې په وروستیو دوو لسیزو کې د هیواد ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم انډیان بې وسله دي. د مودي لپاره ننګونې څه دي؟
ځینې وایي چې د مودي د ګوند دا ډول قاطع برای به د هندوانو سخت دریځې ډلې زړورې کړي او دا کېدای شي چې مسلمانانو ته یو خبرداری وي او یو سرخوږی وي. په هندوستان کې په اټکلي توګه هره میاشت تر 1,200,000 زیات ځوانان د کار مارکیټ ته راځي او د دوی لپاره د کارموندنې شرایط برابرول به د نوي حکومت په وړاندې لویه ننګونه وي. د هندوستان د اقتصاد یو څارونکي تحقیقي اداره وایي په دې هیواد کې د اپریل په میاشت کې بیکاری 8.6% ته پورته شو چې دا له 2014 میلادي کال راهیسې د بیکاری تر ټولو لوړه کچه ده. خو په پارلمان کې قاطع اکثریت به مودي ته لاره هواره کړي چې له بیروزګاری سره د مبارزې لپاره اصلاحات وکوي او د کلیوالو د نارضایتۍ د کمولو لپاره کار وکړي. اقتصاد پوهان وایي د هند راتلونکی صدر اعظم یعنی مودي باید پانګوال وهڅوي خو څو داسې پانګه وکړي چې خلکو ته کار پیدا شي.
په بهرنۍ پالیسۍ او یا له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې د هند ننګونې څه کېدای شي؟
د رویټرز خبری آژانس په یو راپور کې مې ولوستل چې وایي د امریکا او چین په څیر د لویو سوداګریزو شریکانو سره د هندوستان سوداګری اړیکې هم لړزان د دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره له هند د لوړو ګمرکي تعرفو له امریکا څخه د واردېدونکو طبي وسایلو د بایو د محدودیت او انټرنیټي سوداګرۍ د اصولو په برخو کې غوښتنې لري. د اقتصاد پوهانو په وینا د امریکا او چین ترمنځ وروستۍ سوداګریش هم د هندستان ستونزې زیاتې کړي دي او نور هم زیاتولی شي. د هند راتلونکي حکومت لپاره د دې هیواد له ملي امنیت سره تړلې مسالې او له پاکستان سره شته کړکېچ هم له لویو ننګونو ګڼل کېدی شي. په ځانګړي ډول وروسته له دې چې د وسلوالو په یوه برید کې څلوېښت هندي سرتیري په هندي کشمیر کې ووژل شول او مودي یې د غچ لپاره پاکستان ته جنګي الوتکې واستولې، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی چې لا هم دوام لري.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروان و چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي د واکمن ګوند د غوڅ بری په اړه معلومات راکړل، او همدارنګه دا چې نریندرا مودي او ګوند به یې په راتلونکي دور کې له څه ننګونو سره مخ. زموږه غلاسه دی راډیو ناوړی د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فرشته جلل سي استډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په هوایی عملیاتو کې ملکی تلفات زیاتېدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دوی ته کره معلومات رسیدلي چې تمه په شلم او دوويشتمه په هلمند او په کونړ کې په هوایی عملیاتو کې ملکی خلک وژل شوي. د افغانستان حکومت لا خبرینې کړي. ارګوای په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د ترنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د ازادي راډیو ته نن ویلي چې د ملي امنیت شورا به د ملي امنیت شورا مسؤل کسانو ته دندې سپارلې دي او په راتلونکي غونډه کې به په دې اړه پریکړه وشي. د افغانستان بانک وایي چې په مارکیټ کې د افغانۍ د ارزښت لوړولو لپاره به د شنبه په ورځ 30 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم نریندر مودی ته په ابتدایي رای شمیرنه کې د بری مبارکي ورکړې ده. د هند پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر په ابتدایي پایل کې څرګند شوی چې د صدر اعظم نریندر مودی ګوند تر نورو مخکې دی. او د اوکراین د پارلمان په اړه د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي فرمان نن نافذ شو. د ولسمشر زلنسکي د فرمان له مخې به د اوکراین پارلمان لغوه شي او د جولای په 1 به د پارلمان د ټاکلو لپاره بیا انتخابات وشي.
دوستانو د مهمو خبرونو سرټکی مولا فرشتي جلال زی واوریدل. تفصیلی زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. اوس هم فیروزه عزیزی د څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې سبا به په کابل کې د ماشومانو د تکواندو رمضاني جام سیالۍ پیل شي. د دې فدراسیون رئیس بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به د کابل د شل کلبونو 150 لوبغاړي برخه واخلي. د ښاغلي ترکی په خبره دا سیالۍ به 3 ورځې دوام وکړي.
تاسو برګزاري یم مسابقات احترام به مای مبارک رمضان و رشت فنی ورسترای خپل اطفال.
د نوموړي په خبره دغه ډول سیالۍ لتیرو نه کلون راهیسې هر کال د روژې په میاشت کې جوړیږي. د افغانستان د فوټسال له شل کلونو کم عمر ځوانانو لوبډاله له ایران او هانګ کانګ لوبډالو سره سیالۍ لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د کوچني اختر په مو جوړیږي او د افغانستان ترڅنګ به په کې شل نورې آسیایي لوبډلې هم برخه واخلي.
ټیم ملي فوټسال افغانستان آمادګي تمریناتشان آغاز شد به خاطر اشتراک در مسابقات آسیایی که منعقده ایران انقریب عازم ایران میشن. در 12 تیم آسیایی حضور پیدا کردن.
تکل شوی چې دا سیالی د ایران په تدریس خار کې ترسره شي. کاغلی کارګر همداشان وویل چې تکل شوی د افغانستان د فوتسال ملی لوبډاله د راتلونکي جون میاشتې په ومنیچا د تاجکستان له لوبډلې سره یو دوستانه سیالی وکړي. دای د افغان لوبډلې تمرینونو ته په کتو هیله لري چې ملي لوبډله به دا سیالۍ وګټي. ټاکل شوی سبا د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې په یو تمریناتي لوبه کې مخامخ شي. دا سیالۍ د افغانستان پر وخت 3 بجې پیلېږي او ملي تلویزیون یې په ژوندۍ بڼه خپروي. افغانستان له دې وړاندې له ایرلند سره د کرکټ دوه لوبې یو مساوي پای ته ورسولي. د پاکستان سره تر سیالۍ وروسته افغانستان یوه بله لوبه له انګلستان لوبډلې سره هم لري. دا د کرکټ له نړیوال جام څخه وړاندې تمریناتي لوبې دي.
دوستانو وسم مخکله دینه چی ونیزو پروگرامونو ته ورشو د خبرونه ورسته مطلب راخلو دا یو مرکه ده د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکی وای چی د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 500 زونونو کې پایل کړي. د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي برخې مرستیال سفیولا احمدزی ازادي رادیو ته ویل چی د زیرک میټرونو دا ورته لري سو د برېښنا د ضایعاتو تشخیص وکړي، د برېښنا د غلا مخه ونیسي، او همدارنګه دوی به وکولی شي چې له لرې واټن څخه د هغوی چې برېښنا بیلونه په وخت نه ورکوي برېښنا قطع کړي. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې دا څه ډول یوه پروژه ده.
هغه پروژه چې زموږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکي ضایعات او تجارتي ضایعات له منځه تفکیک کړي، او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو څه رقم استاندارد ته راوړو، چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ارقام لرو. متاسفانه تر دا اوسه پورې چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل، اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات د تخنیکي او زیات تجارتي لمن نه بیل کو، او دغه خلک چې فساد کوي، خلک چې برغ نه غلا کوي، دا خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو. نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو چې په اسانه توګه دا خلک د کنټرول لاندې راوړو، او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلی کیږي، او په دې برخه کې تاسو چا مالی مرسته ترسره کړي؟
دا برنامه په 5 زونو کې پلی کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2013 کال نه شروع کړی وو مقدماتي سروي، او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو، او بعد له هغې نه موږ د ډونر پیدا کولو لپاره یا د سپانګول پیدا کولو لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود د 2 میلیونه ډالره دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولی شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوي وکړي چې دوی یا د برق صرفنه ورکوي او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي؟
طبعا دغه سیستم چې دی امداوس موږ ورباندې کار کوو، دا یو موږ ورته کولای شو چې سمارټ سیستم ورته ووایو، چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر، هر فیډر، هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان نه دی، تجارتي مشتریان نه دی، د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو، او په زمن کې موږ کولای شو چې د لرې لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو. نو بناً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه چې برق پیسې نه تاویلی او برق موږ لا شو عملا قطع کو، یا هغوی موږ سره مثلا فعلان لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کو. د دغې شیانو د مخنیوي لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولی چې د برښنا له برق نه غلا وکړي، او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځواب دی وي.
صفیولا احمدزی د افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مرستیال و چې وای زیرک میټرونو انسټال لړۍ د هیواد په 500 زونونو کې پایل کړی ده. په همدې د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوګه پټه کوو کوي به ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ لخپل بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کیږي دل نه پوینه ویلې کیږي.
نن پام دی اکله د کورنیو او ټولن په خبري اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کیږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې ده، خورګان مې وایي، پټ چې مخکې ته راسې وایي دې پرې ولیدې دوا موایي خلاصه سي سخري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته را نوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم، په سر باندې د جټو سر یې روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راوانې پاسمان کړې، ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لورې وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه یې ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته جا جارو کوي، ظرف پرېمځي چې پرې نه مځي، بیا جګر خو نسم وهم، کله چې بېخوی هستم بیا وهل کوم اوشت کنم.
په چی شي باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برای فرض
ای بکی گینه؟
ای بکی گی چنگه نخواه مخواه ای بکی گی
شنو خوله گذره دی اصاب دسی نارمال که
نکی گی دقیق جوش که چای نسم کرو دیر بوج رو خوندی رو دی
نو کلتی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بال دی خیر دی دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خو مگه هم دقیق وقت گیر دستی فکر ما لرسی دید سی آوری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا روز بیا ماشمان وحی؟
بلا روز
تسی ماشمان وحی که نه بیا وقت متوجه سوی داد صبر پس رفته کی گی؟
خود اسی کم جوره تکی گی ده غرز داده چه هر سوگی پرتا کهو کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارس بیا مورم و یا شور را تکندی.
معمولا کله چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چه ماشمان کم چغواری او مور پلاری نشی ورته برا برا ولی نو بیا لدوی سر خشونت کبی. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډېر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام و درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بره له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم سې تر څو دا بیا تکرار نه کړي. که مور و پلار فکر کوي سې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي سې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سې دی د یوه تضاد یا د یوه لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو. پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي سې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یواز یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیر او مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغه وهلو او د هغه ضرب معنی دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي بله هیڅ لاره پیدا نه شي نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي ناپوهي ده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلی کیږي دا ناپوهي نه ویلی کیږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کیږي؟ نه یې مور تعلیم کړی، نه یې پلار کړی. یغه نه یو شوخي چیرته سوي او صاحب ځای کوتاک ورته راواخله او دبه یې ورته راواخله او ډب او ډوب او ډب او ډوبه دا له ناپوهي نه کیږي. که چیرته د مور و پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به کېنولی چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول ناپوهي نه ده ویل دوی ته رسیږي، دا څه زما ورته رسیږي.
که راستو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي رټل کیږي دا څومره مړاوي کیږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره ړر ورنږدې کوې، لاس پې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس ور اغوندي، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د ده ذهن بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي. هغه کوم ناسته یو پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینې او محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي، دی نورم تازه شي، د ده رویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچوي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچه وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراسو دیته چې کله په دوی باندې فشار یې لار لوري نه، بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې یخوي. آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور و پلار پیورژک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه شي، مشکل نورم زیات شي. ډاریږي شپې خوب کې، چیغې وي، بغارې وي، نور وسوس ورته پیدا کیږي. موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید د یو سړی مور و پلار او نور مسیحانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي، او نه مور ظلم پرې وکړي نه یې پلار پرې وکړي چې ماشوم ماشوم ده، کنه پرقم ده، که د ګل دشه ده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې علت چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
سبای چرالی ما هم امرا سر جنگ کرده ده پا منسی جنگ تره نراویتیم.
نیز ذات البینی تعامل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره حقا تعامل او حقا احترام.
ما گواندیانو زبو پیجندم چه زده بل کلی نراغلایم. چاکای آغا از ما ده ترور توی تور کرد چه آغای ویسی کور تاخوزی.
جوڑوون که مریم توخی با
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده، زه سهار ګلم میرزا یې وړاندې کوم. د جګړو او نامنیو له کبله ډیر شمیر افغانان که بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي، ورسره په کور دننه مهاجرتونه هم ډیر شوي دي. د نام نو ولایتونو اوسیدونکو په دې ته خپلې مینې پرېښودې او ښارونو ته راغلل چې ګوندې دلته به یې ژوند ښه تیر شي. خو د دوی په منځ کې ډیری داسې کورنۍ هم شته چې په خیمو کې ژوند کوي او له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دې خپرونه کې د همدې بې ځایه شویو کورنیو د ستونزو په اړه خبرې کوو.
ای خورجانه، کوم مشکلات نه لرو، وږی تږی د دې خوا دی، غریبي د دې خوا دی، مرزی د دې خوا دی.
او مسول چارواکي د دوی د ستونزو په اړه څه وایي؟
ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات د چې د کډوال چار وزارت سره یو ځای بې ځایه کسانو ته کومک رسوي.
خو ګوریدونکو، د دې اونۍ په کور کلی خپرونه کې همدا موضوع څېړو چې پکې د راپور ترڅنګ د عامې روغتیا پوهنې او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتونو خبرې به د داخلي کډوالو د ستونزو د حل په اړه هم واورئ. خو په پیل کې زموږ همکار مریم توخی په کابل کې د بې ځایه شوو کډوالو یو کیمپ ته ورغلې ده او هلته یې له خلکو سره د دوی د ژوند او ستونزو په اړه خبرې کړې دي چې په ګډه یې
یاد پرون پوشان بے کورن شی، یاد پرون پوشان بے کورن شی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، مونږ فعلاً دلته راغلي او دلته د مهاجرینو کمپ ده، او په دې کمپ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو هلبته خلک راغلي دي او دا مهاجر شوي دي، خپل کورونه پرېښي دي او دلته اوسیږي. ځانو ته دوستانو د خټو داسې وړې وړې کوټې جوړې کړې دي او هوا هم ډیره ګرمه ده، نو د دوی ژوند په ډیر بد وضعیت کې ده. خیمې هم دلته شته دي، نو دلته میندې ورونه خویندې ماشومان ټول ژوند کوي په یو اویلی کې، مثلا یو ځای کې څلور کوره، پنځه کوره، شپږ کوره، صرف یوه یوه کوټه ځانته جوړه کړې ده خټونه، یا یوه یوه خیمه درولې ده. نور داسې د ژوند امکانات ورته نشته دي اساسي. خو راځو دلته زما تر څنګ یو خور ولاړه ده چې په هغې کې هم ماشوم ده، دې نه به پوښتنه وکړم چې دوی د کوم ځای راغلي. ګرانې خور، اول خو ځان راوپېژنه.
فاطمه.
کوم ځای نه راغلي یاست؟
د هلمند.
څومره وخت کېږي چې د هلمند نه راغلي یاست؟
دا یو دوه کاله به کېږي چې راغلي.
کوم مشکلات سره مخ یاست؟
ای خور جانه، کوم مشکلات نه لرو، وږی تږی د دې خوا دی، غریبي د دې خوا دی، مرزی د دې خوا دی. شی نه لرم، پرش نه لرم، بل شی نسته.
دا کور کې مت شی ورکړی دا اوس چې موږ ګورو.
بوجیګیان دی، بوجیان موږ ګنډلې دی په دا کورونو کې، ما چې ولې دی پر دغه شی ورستیرو.
دوستانو، موږ هم دلته په دې کمپ کې یو، دلته کور تر ننوتو او دا کور هم په ډیر بد وضعیت کې ده. دوستانو، مشرانو ته کار نه پیدا کیږي، هغه کسان چې پلرونه دي دلته وکلن، ماشومان یا انجونې ازي خاص راټولوي، کباړ خرڅوي او بل اخر سان تر جماعته، یعنی هغه د خوراک څه برابروي. دوستانو، البته دلته بل خور هم ولاړه ده، دوی ته به هم ورش مرورو دوی څوی او د پختم تینا چې دلته یا صحیح مراکز شته دي، روغتونونه شته دي که نشته دي؟ ګران ځان نو پیژنه؟
بابوګي.
بابوګي خور جان، دلته روغتون چې شته که نشته؟
نه، یو شی هم نشته دلته.
روغتون نشته؟
نه.
دلته کسان راځي تاسو ګوري چې تاسو سره مرسته وکړي کنه؟
یو دوه ورځ خلک راغلي، یو دوه کال کېږي چې څوک نه دی راغلی، مشترانه دی مستر شوی.
مرسته نشته؟
نه.
شفخانه، دلته مکتب، دا شیان هم نشته؟
نه، یو شی هم نشته. یو مکتب هلته وبرته ولاړ.
ماشومان دلته مریضان دي؟
او ټول مریضان پراته دي چې شفخانه نشته، پیسې نشته چې غټ غټ شفخانه تی بیسو.
خاله جانې ځان را پیژنه؟
بیبی اوا.
بیبی اوا خورې، دلته کوم مشکلات سره مخې؟ ماشومان هم لري؟
ماشومان لرم، وګی تګی دی تمام ورځ دلته وګوره. لور مې مریضه ده، په کور کې شی د خدای نه لرم.
په دې یو ځای کې څونه فامیل پراته استي؟
په دا یو کور کې پنځه شپږ کسان یو په دوه کور کې جون کو.
او ماشومان مریضان دي؟
دلته وګوره، لور مې ډیر سخته مریضه ده، اوس په دومره نسته چې ډاکټر ته ویس.
دا مریض ده؟
یو هو دا غلور می ډیر مریض ده خور، ډیر د تکلیف را باندې تیریږي خور. سیون چې بيخي په کوټه کې ځای نشته، میړه مې هم نشته دلته چې را سره ده.
نه خوته دو زخ وطن یو، نه مونږ دو د خیانو، دا د کم ظالم د لاس در په در افغانانو.
دوستانو، دلته یو کښنی ماشوم هم را سره ولاړه چې دا هم د خوانځي ته نزي او ارزو لري چې خوانځي ته لاړ شي. ډیره به پښتنه کوم ځان را پیژنه ګرانی؟
نوم یې علیه ده.
علیه جانې، دلته په کمپ کې ژوند کوې؟
هو.
ته شته که
نه؟ نه شته، مخکې په مکتب کې وم، اوس یې بېرته ویستم.
مخکې چې هلمند کې وې مکتب کې وې؟
هو.
خوشحالېږې چې مکتب کې لاړه شي؟
هو، خود خوشحاله یم.
کوم مشکلات سره مخکې ګرانې؟
هر مشکلات سره مخکې یو.
څنګه مثلا څنګه مشکل؟
اوبو ته چې دلته اوبه نه وي، مونږ خپل اوبو ته ځو، کاغذانو ته ځو، هر شی مونږ ځان ته راوړو. بیا
دغه ماشومان چې ګوره چې مکتب ته ځي، هغوی اوبو پسې نه ځي، مثلا کاغذونه نه جمعوي، بس څومره وایي چې کاشکې زه وایي داسې.
هو، ښه ده، خوشحاله دی.
څه شی خورئ روژه ماتي کې؟
روژه ماتي کې هر شی چې وي هغه به خورم. کچالو خورم، بټه وي، هر شی چې وي هغه خورم، اوبه هر شی چې وي خورم.
یعنی دلته څه نه لرئ چې تاسو لوبه وکوئ، یا بیرون لاړ شئ، یا مکتب ته لاړ شئ؟ داسې شیان نشته دي؟
نه نه، دلته داسې شیان نشته. کاشکې وای.
ډېره مننه ګرانې. دلته بغیر له خټو نه، بغیر له څو زړو پردو نه، او بغیر له زړو شیانو نور هیڅ هم په سترګو نه لیدل کیږي. نه خوراکي توکي شته، او نه هم د څکلو پاکې اوبه شته، او نه هم د اوسېدلو سم ځای. نو دلته باور شو د خور سره به مرکه وکړو. د خور هم مریضه ده، او لوري هم. د څه وایي؟ نوم دې چیرې ده؟
نسیمه.
نسیمه جانې، د کوم ځای نه راغلې؟
هلمند نه راغلې. هلمند کې خو جنګ و، نو ټول کورونه مورونه چپس ولاړ، جنګ و. موږ خپله مشکلات سره مخامخ و. ټول راغلو دلته.
څه مشکل لرې ګرانې؟
هو، سر څه مشکل لرو چې نه ده اوبه مشکل هم لرو، د غذا مواد مشکل لرو. کسان پختار چې دومره پیسې لرو چې دا ماشومان او ډاکټر ته
درنو سانو دلته په کوڅه کې ولاړې ما. دلته ماشومان ټول وکلن، شپږ کلن او پنځه کلن ټول ماشومان ولاړ دي. را سره ټول بیرون په کوڅو کې ګرځي، یا خاص جمعي، یا کباړ جمعي. یعنی دلته هیڅوک ماتر سره پورې ونه لیدل چې هغه د بکسه په شا ولري او ښوونځي ته روان شي. ټول همداسې، یعنی سروازې په ډېر بد وضعیت کالي یې، همدارنګه ډېر په مشکلاتو کې، د رنګونه او د څیرو نه ښکاري چې دوی خواړه، د دوی هغه څه چې دوی ژوند کوي، هغه امکانات دوی ته سم برابر نه دي. ماشوم بشکې په کراچۍ کې کې او پښتنه به ته کوم دا وبې د کوم ځای راوړې دي؟ روجانه ځان نو پیژنه؟
رفیولا
جانه، چیرته تللی وې؟
اوبته.
دا وبې د کوم ځای راوړې؟
پامنه.
دغه بشکي خو ډېر غټي غټي دي، زور درسيږي کنه؟
رسيږي.
البته دلته وبې نشته رفیولا جانه؟
نه.
دغه وبې بیا څومره وخت تاسو بس کیږي؟
دوه ورځې.
هر ورځ وبې تخپل راوړې؟
او
دا وبې پاکې دي؟
نه،
دې پاکې. اې دونه چی لپاره غټه پورته کوي؟
خالي د پاره.
خرافي ولا جانا کراچي دی واخلو بده وسه من نه ګرانه. واقعا دغه تصویر په لیدلو سره کته سی وګوري، نو واقعا ډیر دردونکي تصویر ده. نو دوی روان دي، دغه بشکي بدن نه باسي، او دا بشکي هم دوی چې دوه ورځې لپاره بس کیږي. هغه د کالی منځلو لپاره د سکلو پاکي وبنشته دي، او البته د کالی منځلو لپاره دغه بده یخلی.
ته مهاجر وی زه مهاجر شوم.
درنو دوستانو، په راپور کې مو اوریدل چې د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه د پوهنې په برخه کې وه. د نساجي بګرامي په کمپ کې ماشومانو ته په دې خاطر په دولتي ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره نه وه چې تذکرې او اسناد یې نه درلودل. د پوهنې وزارت له ویاندې نوریان ازهد څخه مو وپوښتل چې د پوهنې وزارت د دې ستونزو د حل لپاره څه کړي او څه به وکړي.
کورنۍ چې د خپل ځایونو څخه بې ځایه شوي دي، د هغو لپاره موږ ډېره اسانتیاوې برابره کړې دي. د هغو ماشومان کولی شي چې دولتي مکاتبو ته په هغه ځایونو کې چې د هغو موقتي استوګنځای دي، موږ د هغه ماشومان راجع کوو، او د هغو ماشومانو کولی شي چې په دولتي مکاتبو کې خپل تعلیم تعقیب کړي. که د هغوی اسناد در سره نه وي، موږ په دغه برخه کې هم اسانتیاوې هغوی ته برابره کړې دي. هغه کولی شي چې فقط یو پرزه راوړي د معارف ولایت څخه. په ډېرو کمپونو کې موږ ښوونځي لرو، د هغو لپاره موږ د محلي صنفونو هغوی ته تدویروو، او هغوی کولی شي چې په دغه ټولګیو کې خپل ماشومان ثبت نام کړي، او د هغو ماشومان خپل تدریس تعقیب کړي. که هغوی هیڅ اسناد نه درلودل، موږ د هغوی څخه یو ازموینه واخلو. د دغې ازموینه تثبیت کوي چې هغوی یا د هغو ماشومانو په کوم صنف کې باید داخل شي. د دغه ازموینې د نتیجې سره موږ کولی شو چې هغوی د هغو ماشومانو مکتب ته داخل کړو. هیڅ کوم مشکل نشته.
اکثره بی ځایه شوي او د روغتیایي خدمتونو د کمښت څخه شکایت هم کوه. د عامې روغتیا وزارت له سلاکار او ویان ډاکټر وحید الله معیار څخه مو وپوښتل چې د بی ځایه شویو کورنیو لپاره یې کوم روغتیایي خدمات وړاندې کړي، او نور څه په پام کې لري؟
په کمپو کې موږ مختلف خدمات لرو، په بعض ځای کې په کومک د خارجي مساتو یا داخلي مساتو موږ کلینیکونه لرو چې دوی خدمات ورنه کوي. سیار کلینیکونه یا موبایل کلینیکونه چورته وای چې هغه د هفته یو ځل یا دوه ځل ورځي، او هغه مهاجرین چې اقتصادي ستونزې هم لري د نږدې نه ویني هغوی سره صحي مرسته کوي. که چیرې مهاجرې هر کلینیک ته چې دوی ولاړ شي دوی ته څوک نه وایي چې تاسو ولې راغلی دلته، نو تا د دوی امکانات به وګورو. موږ ټول کارونه په چې امکانات یې خپل وینو هغه کې ترسره کوو. که چیرې امکانات زیاتی ده برخه خبرې چې د هفته دوه ځل لاړ شي. بله موضوع ده چې موږ هڅه کوو چې لاسرسی زیات څه مهاجرین دي څه اوسیدونکو دي دغه مناطق خلک، هغه بودیجه چې موږ لرو موږ یې په کار اچوو چې هم اساسي صحي خدمات او هم شفاخانایي خدمات موږ زیات کړو. دوی دې انتظار نه باسي چې څه وخت ډاکټر راسي، خدای نخواسته که دوی ماشوم مریض دي دوی ضرورت نه لري شخصي شفاخانه ته لاړ شي. دوی هغه کلینیکونه چې نور دي په شاوخوا کې دي چې یا د نیم ساعت مسافت یا یو ساعت مسافت کې هغه نه هم دوی استفاده کوي.
د کډوالو په برخه کې ډیر مسولیت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته ورګرځي چې د دوی ستونزې د نورو ادارو په مرسته حل کړي. دا چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې په ځای شویو کورنیو سره څه مرستې کړي، د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان عبدالباسط انصاری خبرې به واورو.
وسل وخت البته کمپونو کې 8333 کورنۍ اوسیږي، البته راغلي دي د نور ولایتونو څخه 3309 سل وخت نور کورنۍ د مخصوصا د غزنی ولایت، د ننګرهار ولایت او د میدان وردک ولایت څخه کابل ته راغلي دي چې په مختلفو ساحو کې دوی ژوند کوي. ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات چې د کډوال چارو وزارت سره یو ځای بیزاسی و کسانو ته کمک رسوي، مخصوصا هغه خلک چې ډیر نیازمند او ستونزې ډیر لري هغوی ته په اول درجه خدمت کوي او کمک رسنی کوي. پروسه کال د قوس میاشت کې په هر یو